نن سشنبه د جنوري د میاشتې 23 نیټه د ذکرې نړیواله ورځ ده. د غورز د ملګرو ملتونو لخوا افغان خزو او انجونو ته ځانګړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې په میلیونونه خزي او انجونی په هیواد کې د خپل اساسي حقوقو او ټولنیز فعالیت څخه محروم دي. او په افغانستان کې د خزینه قاضیانو او څارنوالانو په وضعیت هم غږیږو. خزینه څارنوالانی وایي چې د ویری سره ژوند کوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. د اتصال پروګرام نن هم دې دوه موضوعاتو ته ځانګړې ده. سلامونه تاسو د اتصال پروګرام ګوري زګالیا رانا نورستاني ما هیله ده د پروګرام تر پایه را سره مل پات شي. د زکرو نړیوالي ورځ سره مهاله د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د نجونو پر زکرو او تعلیم د طالبانو بندي ظالمانه بللای او دغه محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړي ده. پر همدې مهال د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاز دفیری کارن دکر ویلی دي چې افغانستان کې د نجونو پر زکرو بندیز لګیدو له عمله په دغه هیواد کې د زکرو نړیوالي ورځ المنزل سخت شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری هم د یادی ورځې په مناسبت ویلي دي چې زده کړې د هر انسان حق دی او باید په افغانستان کې ټول انجونې زده کړو ته لاسرسی ولري تر څو خپلو ټولو خوبونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس 80% افغان انجونې چې ښوونځیو ته د تلو دي نږدې 2.5 میلیون انجونې د طالبانو د بندیز له کبله له زده کړو بې برخې شوي دي. د دې غبرګونونو په دوام د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانانو په وړاندې د طالبانو اوسنی چلند بې ځوابه نه پاتې کیږي او دوی به له ټولو هغو وسیلو کار واخلي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سټي وایي چې د پاکستان کرکټ لوبډله به له افغان لوبډلې سره د درې شل اوریزې سیالۍ وکړي خو په دې شرط چې د پاکستان حکومت د دې لوبو اجازه ورکړي. ټاکل شوی ده چې پاکستان او افغانستان درې ورځنۍ لوبې وکړي. دا د سوپر لیګ سیالۍ وي چې د 2023 نړیوال جام ته د ورتګ لپاره کېدي خو نجم سټي وایي چې دواړه افغانستان او پاکستان دغه نړیوال جام ته وتلي دي او دوی غوره ګڼي چې یوی ورسنوی لوبو په ځای وس درې شل اوریزې لوبې وکړي. دی بل خبر لمخې د افغانستان کرکټ بورډ د روان زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ مهالویش اعلان کړی چې لمړنۍ ټورنمنت به یې د همدې میاشتې په ورسته یونه کې پیل شي. د کرکټ بورډ په خبرخانه کې ویل شوی دی چې لمړی به د یو دیرش ولایتونو ترمنځ دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیل کړي چې شل ورځې به وغځیږي. او د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې ټاکل شوی افغانستان ته د صادراتي برېښنا جریان سبا چهارشنبه بیرته له سره پیل کړي. دغه وزارت په وینا په وروستیو ورځو کې د یاد هیواد د برېښنا تولیدي دستګاه او د سونګ موادو کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه چې اوس مهال دغه ستونزه هواره شوې او افغانستان ته به د شوي تړون له مخې بیرته د برېښنا جریان پیل شي. د خبرونه په دې برخه کې راځي په بامیانو کې د هغې محصلې ټولګي ته ورشو چې د خپل کلنی نجونو ته په یو څمڅه یا مغاره کې درس وای. 22 کلنې سمیرا دا صنفونه ورسته له هغې جوړ کړو چې تیر کال طالبانو د نجونو ثانوي زده کړې بند کړې. خو د بامیانو د پوهنتون د لومړي کال دا مسله نه وه خبره چې ګنې په دوی به هم د پوهنتون زده کړې بندېږي. زمونږ خبریال سیب الله غازی راپور لري.
د نړیدلې بودا په غېږه کې له ناهیلې سره ژوند او دای د نوی نسل تصویر دا په بامیانو کې د سمڅو یا مغارو د هغو اوسیدونکو اولادونه دي چې له نسلونو نه د غلطمیش دي او د ژوند ډیر خواګنه ورسیږي. ورسته لاغي چې طالبانو د جنکو منځني خوندزي وټړل سمیرا خاوري فیصله وکړه چې خپل کلیوالو جنونو ته وړیا تدریسي ټولګه جوړ کړي او دا چاره لا هم روانه ساتلې. خاوري دوه اشکلنه ده او تیر کال د بامیانو په هنتون اقتصاد په هنځي ته بریالي شوی. لای کال نو پوره چی طالبانو په هنتون ته لته غبیر تر او ګرځوله.
ما خپل زړه کې یو هیله درلودله، هغه دا چې کله چې ما خونځای لوستل نو ما ډیره علاقه لرله چې درس وایم. او راتلونکو کې یو څه جوړ شم. نو همدا هیله زما په زړه کې وي چې انجونې به مې په بد حالت کې لیدلې، نو همدا لامل وو هغه توان چې زه لرم باید دوی ته تدریس وکړم.
که څه هم د سمڅو په دغه لوی کلی کې لدریس او ډیر فامیلو نژوند کوي، خو سمیرا وایي اعلان دا یو ټولګي سمبالولې شي.
اینجا درس مخانم د مغاره ها
مو په دې سمڅو کې درس وایو. دلته ژوند ډیر سخت دی. طالبان اوس موږ مکتبونه بند کړی دي او موږ نه پریدي چې هلته درس وایو. خوشاله یم چې زمو خون کې سمیرا مکتب دلته درس وایي.
او ما د دې مکتب کې نیم خلک چې زار یاد میگیرن.
موږ چې د مکتب پر ازور ډیر شیان زده کوو لکه پښتو، ریاضی او نور مزامین. موږ دلته ډیر څه زده کړی.
دا مزمنه
د سمیرا د خبرو ورستی ټکی دی چې طالبان دی د دوی خوانزي او په هنتونونو پرانیزي، ځکه دا عدالت نه دی او نړۍ د ماسینی کینی.
آینده ای داره، رویاهایی داره، باید نباید نامشه.
دغه انجونی راتلون گی لری، هیله او خوبونه لری، دغه هیله باید سرکوبی نشی. لنره والا هم غورو چه کارو کری ترسو خونزی او پانتونون خلاص شی. اغا حق چه سرو تا ورکر شوی، خزو تا هم ورکر شی. دا عدالت ندهی چه دغه سیکوی، هم زوی او هم لور دوارو تا باید حق ورکر شی.
خلا معلومه نه ده چې دان جونې به د سمڅې په ځای خپل واسلی ټولګي او تکلستنیږي. زبیوله غزي، آشنا ټلویزیون.
نن د تعلیم نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ورځ د افغان نجونو په نوم اعلان کړي. د افغان میرمنو د حقونو په حقله هم د شاندنجونو د زده کړو په حقله د پروګرام د منو سره خبرې کوم چې دا شیبه په پروګرام کې را سره د خوست څخه د هوا تعلیمي رادیو مسول مبین مرزا صاحب را سره مل دی او د پروګرام په لړ کې به بل د نجونو د حقونو او د تعلیم فعال به را سره مل شي. مرزا صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، ډیره مننه کوم. ځل لمړي د دې پښتنې نه پایلو کې چې دا یو نیم کال د نجونو لپاره د زده کړو پرته څه ډول یو کال و؟
ډیر زیات مننه غلې نو څنګه تاسو د تلویزیون کوم د بوستو ته سلامونه تر نوې وړاندې کوم چې له دې دا پروګرام ته په یو ځای موږ سره ودرې غږ ملارای مهرباني
مهرباني وکړئ تاسو غږ راځي مهرباني
لکه تاسو وړاندې چې څنګه روان یا کې افغانستان وایا ما خو یې کې د افغان مرمنو لپاره خکاله موږ نه سوته ویلې دې دې لکار منی پی وی او منی شی وی دی او د تکر دا د ذکر کومه پراخه دا نه دا محدود شوی دا موږ په اصطلاح کوایا ما خپل خدمات مولا لپاره دا ور کړې د هوا میډیا ګروپ یا د رادیو خبرونو لاله مو د رادیوز دکړو یو تر مستکړی دا چې د لرو پرتو سیمو د قدرمنو خويندو لپاره چې دوی د کلتوري او یا د شریعتو لوجې نشي کولای ز دکړو ته د مو ور کړې یا په سیمو کې مکاتب شتون لري.
بله مرزا صاحب استاسو، بله مرزا صاحب استاسو د رادیو پروګرامونو او پلانونو په حق لا به هم پښتنه ولرم استاسو به هم واورو په دې حق لا خصوص په پروګرام کې د خزو د حقونو او د تعلیم فعاله اغلی فروزان داودزی هم فکر کوم چې د می اغلی فروزان اړیکه تر اوسه پوری هم لمسره نه دی ټینګ شوی. خاغلی مبین تاسو ستاسو رادیوی پروګرام څنګه په افغانستان کې له خوځو سره د تعلیم په برخه کې مرسته کوي او تاسو تازه د هوا رادیو بل څنګه په پکتیکا په پکتیا ولایت کې پرانیست په دې حق له هم کله څه معلومات مون تراکې؟ ډیره مننه غوښتنې لکه تاسو وویل
چې ما وړاندې تذکر وکړ د ذکرو اټیا لا هم احساسيږي ډیره مې ستیږي چې لا زیات کار تر سره شي په دغه یو محدود ماحول کې موږ د پښتونوالو او کوه یم چې د ټول ورانه پرسان په اړه د رویز د کړو تر هله وروسته په هر ولایت کې له هر اف ام رادیو
د زده کړو دغه آسان بهیر موجال ته ولرو. په پکتیا کې واقعا د زده کړو هغه کومه بهیر چې کاغه په کلتوري برخه کې یاد کو او یا کا
د مکتبی په مرندانه ټول یاد کو پروگرام
مننه کوم مرزا صاحب تاسو غږ هم ماته بند راځي په خیر وسې په پروګرام کې بلا قدر منه ملمنه د خوځو د حقوقو فعال فروزان داوزی هم مل دا ميرمن داوزی پروګرام ته په خیر راغلي ډیره مننه کوم. دا یو نیم کال کېږي کم دوه کاله تقریبا چې افغان نجونې د ټولنیز فعالیت او د تعلیم څخه په پوره شکل منځوي دي. ملګر ملتونه وایي چې نړیواله ټولنه دا مسؤلیت لري چې له ځان پرته د افغان نجونو او ښځو حقونه بیرته راایي شي. د ملګرو ملتونو بل استازي هم اوس کابل کې دی. تاسو هم په کابل کې استي ظاهرا هیڅ د بدلون څرک نه ښکاري. د طالبانو پر اتاک سره د افغان ښځو راتلونکي څه ده تاسو په نظر؟ ستاسو غږ ماته سم نه راځي. ستاسو غږ ماته سم نه راځي میرمن داوزی. کته تاسو خپل ځای ته تغیر ورکړئ چې ستاسو کنیکشن سم شي. خغلی مرزا تاسو په خوست او پکتیا کې د خلکو په ځانګړي ډول د خوځو خبرګون ستاسو فعالیتونو ته د غیر رادیو فعالیتونو ته څه دی دوی څه وایي څومره د دینه خوشاله دي او څه وایي چې د دې نه څومره دوی زده کړه ترلاسه کولای شي؟
ډیر مننه. بیا هم لکه څنګه ول چې ما وړاندې وویل د خوست قدرمن ولسونه او د لوی پکتیا قدرمن ولسونه چې دا مهال د روان رادیو پروګرامونو څخه مستفید دي، د دوی د والدینو لالاري د دوی د والدینو کوم نظریات چې دي واقعا موږ ته نور انرژي راکوي. که هر ډول شرایط واوسیږي موږ به دغه پروګرام ته لا وسات ورکو. او دوی د دغه پروګرامونو د تداوم غوښتنه کړې ده او ان شاء الله د هوا رادیو او د هوا پکتیا د دواړو رادیوګانو په اډانه کې به دغه پروګرامونه متداوي وي او لا به دوام پیدا کوي.
آیا ښاغلی مرزا تاسو ته خوځو اونجونو ویل دي چې دوی ستاسو د پروګرامونو څومره ګټه پورته کوي؟ زما پوښتنه دا و چې آیا میرمنو تاسو ته ویل دي چې دوی ستاسو د رادیوي پروګرامونو څخه څومره زده کړه کوي او د دې خپل احساسات تاسو ته څنګه بیانوي، مخصوصا په خوست او پکتیا ولایتونو کې چې لدی وړاندې د جمهوریت په وخت کې هم جونې دومره تعلیم ته لاسرسی نه درلوده؟
د خویندو او د دوی له والدینو چې موږ اورو واقعا دغه پروګرام پلو یا کې د خویندو لپاره موږ ډیزاین کړی و لاواله او موږ دغه تشه محسوسوله ترڅو د دوی دغه غږ ته غږ ویل شي او ترڅنګ کوم هغه از پروف د اثبات په ډول موږ سره د دوی هغه کلیپس ته دي چې دوی هغه د خپل نظریاتو اظهار پکې کړی دی چې لای هم له هوا رادیو د دغه پروګرامونو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده او موږ به په همدغه برخه کې لا خپل هڅو ته دوام ورکو. کوایم چې تر دې مهاله به موږ سره د 45000 په شاوخوا کې قدرمنې خويندې د دغه پروګرامونو څخه د استفادې په برخه کې ګټه
په خیر اوسه مبین صاحب. اغلی فروزان که زما غږ لري، تاسو تازه د امینه محمد سره مو ولید، تاسو غوښتنی څه وی د دوی خبرې تاسو ته څه وی، او دغه د نړیوالو لید کاته د طالبانو سره د خوځو د حقوقو او د نجونو د تعلیم په برخه کې څنګه ارزوي؟
څرنګه چې مخکې هم موږ د وړي وکړتي سال د تعلیم او تحصیل لهذا د دې یو ناخوالې افغانستان لپاره او اصلا یو ښه کال نه و. او کله چې موږ د امینه محمد سره لیدنه درلوده، نو هغې نه موږ اوله توقع همدا وه چې دوی د په برخه کې زموږ سره څه کولی شي، او کله چې دوی ته د امارات جواب اخلي نو بیا د دوی اقدامات او د دوی همکاري د افغانو میرمنې سره څه وي. ځکه افغان میرمنې تقریبا د یو نیم تېر کال کې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي، او هغه اساسي حقونه چې البته دوی ته باید ورکړل شي چې د تعلیم، تحصیل او د کار حق دی، متاسفانه چې دوی د هغه حقونو نه محروم دي. نو دې ایسه کې البته تر اوسه پورې موږ کوم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی، نه د ملګرو ملتونو نه او نه هم د امارت اسلامي نه. اما زموږ هڅې روانې دي او توقع مو همدا ده چې هر
اغلی داوزی د افغان میرمنو په اړه د نړیوال ټولنې اوسنۍ کړنلارې څومره تاسو ته د یوې فعال میرمنې په حیث د تایید وړ دي؟
نړیوال ټولنې حقیقتا همکاري کوي، اما په هغه اندازه چې باید همکاري شي ولا نه کوي. ځکه افغانستان کې د افغانستان د افغانو ښځو او په خصوص د نجونو موضوع داسې یو ساده موضوع نه دی.
ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم میرمن داوزی، ستاسو غږ او تصویر موږ ته سم نه ښکاري. په خیر اوسې چې پروګرام ته راغلي او خپل نظر د موږ سره شریک هم داشان د خوځو د حقوقو فعاله او مبین مرزا د هوا رادیو مسول کور ودان چې پروګرام ته راغلي. او ستاسو خمنه نکم چې تر اوسه پورې د څل د خبرونه سره د تعلیم د حق مبارزه ملاله یوسفزی د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د امریکا غک سره په یوه ملکی کې د نړۍ په مشرانو غک وکړ چې د افغانانو جنود د تعلیم د حق د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. هغه ویل چې افغانستان په ټول نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې د انجونو په تعلیم بندیز لګول شوی او دا د اسلام او کلتور ضد اقدام دی. په مکرې د ملاله یوسفزی سره زموږ د همکارې نظرانی یوسفزی مرکې ده.
ډیره مننه ملاله یوسفزی چې نن تاسو موږ له وخت راکو. اولنې پوښتنه به زه دا وکم چې د تعلیم نړیواله ورځ ده، تاسو څه ګڼئ د افغان جنو لپاره باید څه وکړل شي؟
زموږ ټول خلکو ته دا پیغام دی چې غلی ما پاتې کیږي، د افغانستان د خزو سره یو ځای ودرېږي، د افغانستان خزی و بین الاقوامی سطح باندې خپل आवाज پورته کړي، د افغانستان خزی د افغانستان په کوسو او پرودونو باندې بهر تراوزی او د امن او د برابرۍ او د حق چغی وباسي، دا غوي سره یو ځای ودرېږي، دا غوي د تعلیم او د کار حق لپاره خپل غږ پورته کړي. په دې وخت کې د افغانستان د جنکو چې کوم پلاران دی، رونه دی، کم سړی دی بکور کې، هغه دی دا غوی د حق لپاره په هڅه راوځي او غږ دی پورته کې، دا غو سره دی یو ځای ودرېږي. مونږ ټول ته پته ده چې خدای خزو د تعلیم نه محرومي زمونږ د کلتور او زمونږ د مذهب خلاف دی. د دې سره سره په بین الاقوامي سطح باندې لیډران خپل کردار دی ادا کی، هغه دی هم د افغانستان خزو سره یو ځای ودرېږي، او مسلمانان ملکونه چې کم دي هغه دی هم د جنکو د تعلیم لپاره رايوزي شي او د غي د تحفظ لپاره دی یوځه خپل غک پورته کی. ځکه مونږ ټول ته پته ده چې اسلام کې تعلیم چې دی هغه فرض دی په هر یو انسان باندې، او په خزو باندې هم فرض دی. مونږ ته دا درس راکړل شوې دی چې مونږ بس دکړه کو، مونږ به علم حاصلو، نو د غي د لپاره ډیر ضروری ده چې مسلمانان ملکونه هم رايوزي شي، او دا اوي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي یا د کار نه محرومي د اسلام او د کلتور خلاف زی، او د دې سره سره ټول کم بین الاقوامي تنظیمونه چې کم دي، کم خلک چې دی، هغه د افغانستان د خلکو سره یو ځای ودرېدي شي.
دا راته وایي چې د ټولنې یو لوی برخه چې د تعلیم د حق له محرومه پاتې شي، سګړنی چې د هغه ټولنې راتلونکي بسوي.
افغانستان د دنیا واحد ملک دی چې آلته جنکوت د تعلیم حق نه ورکړې کیږي، آلته خزو ته د کار حق نه ورکړې کیږي، او د خزو نه د غوی بنیادی انساني او اسلامي حقونه اغستې شوې دي. په دې وخت کې زخپل د افغانستان خويندو سره یو ځای ودرېږم. په دې ورځ باندې چې مونږ د تعلیم خبره کوو، مونږ پکار ده چې مونږ خپل د افغانستان د خويندو د جنکو د تعلیم سوچ وکړو. که د افغانستان جنکې د تعلیم نه محروم وي، نو دا صرف هغه ته نقصان نه رسي، بلکې دا د افغانستان معیشت، خوشحالي او امن ته هم نقصان رسي. د یونایټیډ نیشنز سټډیز مو ته دا وایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي چې دا هغه 15.4 بلین ډالر نقصان رسي د افغانستان معیشت ته. نو دا د امن نقصان دی، دا د افغانستان د خلکو نقصان دی. نو په دې ورځ موږ په کار کې مخبل د افغانستان خويندې یادې وساتو.
ملالی دارا ته وایي چې د افغان جنو لپاره چې د دې وخت نه تیریږي څه پیغام لري.
زه د خپل افغانانو خويندو سره ولاړ يم. زه د غوي همت او حوصله ته سلام پېښ کوم. اغه خپل تعلیم او د کار د حق لپاره غږ پورته کوي. اغه همت او حوصله نه دیلی، او زه د امید لرم چې اغه تبا د اغه د تعلیم، د کار او د سیاست کې د حصي غستو حق به ملاويږي، او زه د امید لرم چې په پورا نړۍ کې به خلک اغه سره یو ځای ودرېږي.
په 2021م کال کې کله چې د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وپرځیده، له هیواد په محکمو کې د 250 خزینه قاضیانو د ګمارنې په ګډون پراخ اصلاحات راغلل. ګڼ شمېر خزې څارنوالان شوي چې د قضا په سیستم کې د دوی رول محسوس کېده. خو یو نیم کال مخکې د امریکا په وتلو سره طالبانو واک ونیو، د نورو لاسته راوړنو د منځ تک سره سم د دوو خزینه قاضیانو او څارنوالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ شو. یو شمېر بنسټونو خزینه قاضیانی او سرانوالانی بهر ملکونو ته وایستلې، خو یو شمېر چې لا هم هیواد کې پاتې دي په ویره کې شپې ورځې سبا کوي. نن د افغان خزینه قاضیانو او سرانوالانو په هکله د پروګرام د ملمنۍ سره خبرې کوم. رحیمه حمیدی په خانه سرانواله له جرمني څخه پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشه دي. مننه کوم تاسو د وخت نه چې موږ ته راکم. ولکه چې د طالبانو حاکمیت لاندې خزینه قاضیان او سرانوالان په ویره کې ژوند کوي، آیا هم دا څه ده؟
وعلیکم
السلام. مهرباني وکړئ تاسو غږ موږ ته راځي. تاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني وکړئ. زما پښتنه دا وه میرمن حمیدی چې ویل کېږي د طالبانو حاکمیت لاندې خزینه قاضیان او سرانوالان او نور نارینه سرانوالان هم په ویره کې ژوند کوي. ستاسو معلومات د خپل همکارانو سره که تماس لري څه دي؟ آیا هم داسې ده؟
اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ژوند د لوی ګواښ سره مخ دی چې خپل ژوند د کړاوونو سره تیروي. ښځینه سرانوالان او قاضیان چې اوس مهال په افغانستان کې دي، باوجود د دې چې د وظیفو څخه منع شوي دي، ورسره روحي رواني شکنجې هم ورکول کیږي.
تاسو مخکې د جمهوریت په وخت کې چې دنده درلودله په افغانستان کې، یعنی د طالبانو له رژیم څخه مخکې، د خزینه وکیلانو او قاضیانو رول څومره مهم و؟ تاسو خزو ته د ورکول شوي رول څخه څومره راضي یاست؟
موږ په جمهوریت دوران کې راضي وو، خزو ته وای شو چې یو دولتي دورو کې کار وکړي، دوه وانډا اخیستله، بار هر څه کې خزو ته وخت ورکړل شوی او څو دوی کار وکړي، خپل دولت ته خدمت وکړي، خزو خپل ازادي درلودله چې کوي او شو چې خدمت وکړي. امو هر څه اوس ورڅخه اخیستل شوی دی.
تاسو په افغانستان کې خپل همکارانو سره په تماس کې کیاست؟ دوی خپل کیسې او تجربې د طالبانو تر حاکمیت لاندې څنګه بیانوي؟
دوی خپل عام د اوس په ډار کې ژوند کوي، ډیر یو خطرناک حالت کې ژوند کوي چې دوی نشي کوي آرام خپل کور کې اوسېدای شي. جدي تهدید لاندې دي، دوی غواړي چې مثلا افغانستان خوشي کی، اما متقیږي نه چې دوی خپل هیواد خوشي کی. او طالبان همیشه دوی ته اخطار ورکوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، دوی غون حقوق در پښو لاندې دي چې نشي کوای سمه توګه کار وکړي، هیڅ آزادي هیڅ شی نه لري.
آیا د سیمه معلومات تاسو لري چې په افغانستان کې اوس مهال څومره څارنوالان او قاضیان زما غلری؟
بله وسلره.
آیا تاسو سره د تخمینی معلومات شته چې څومره قاضیان او څارنوالان په افغانستان کې اوس پاتې دي، یو شمیر خو وته د افغانستانه؟
بله دقیقا، تقریبا اویا تن قاضیان په افغانستان کې گیر پاتې دي، او تقریبا 200-250 څارنوالان، ښځینه څارنوالان چې په افغانستان کې پاتې دي او ډیر بد وضعیت کې دي، دوی روحي اقتصادي مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي، یعنی نشي کولای تر خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ستاسو په هان په افغانستان کې اوس د برابرۍ لپاره مبارزه فکر کوي چې پای ته رسیدلې ده؟ لدې وړاندې افغان میرمنو د قضا په برخه کې دوی د برابرۍ او د نارینه او سره په برابرۍ د برابرۍ لپاره مبارزه کوي، اوس څه فکر کوي چې آیا دغه مبارزه د نن په افغانستان کې پای ته رسیدلې؟
بله، دقیقاً په دې چې دوی څه ته اصلا پورکانی درس ویلای زحمت ویستلای کاری وکړه، زحمت ویست په بد شرایطو کې دوی زده کړی وکړل، کورونه یې وکړل، دولت کې خدمت وکړه، ما اوس اصلا هغه حقوق ورته ورکول کیږي نه، دوی غونډ حقوق قید دي، دوی غونډ ازادي بنده بینه شي کوي چې دوی کار وکړي. دا یو نوې نابرابري ده که زه کوم
افغانستان کې د خپل حقوقو لپاره مېرمنې اوس هم وخت په وخت مظاهره کوي، په سړکونو وځي، څه فکر کوي دا به څه نتیجه ورکړي؟
دوی هم تا د مظاهرو ته وکیلو ته سړک وکیلو ته دوی اصلا اته اجازه ورکول کیږي، نو دوی وکیل کیږي، ټکول کیږي، اته دوی غوونه نه پرېږدي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. نړیواله ټولنه هم اصلا دوی ته کوم را پاملرنه نه لري، چې یعنی دوی سره کوای وشي چې هر څه زر ورته کومک وکړي، کومکونه یعنی د نړۍ د خوانه لږ دي افغان ښځو لپاره، او دو غږ بې نتیجه ده، هیڅوک دوی غږ اوري نه اصلا.
بله، کله چې تاسو میرمن حمیدی په افغانستان کې د خپل همکارانو، خپلوانو او ملګرو په اړه فکر کوي، او د هغه څه په اړه فکر کوي چې په افغانستان کې تیریږي، څه احساس کوي د خزي په حیث؟
واقعا ما درد د زړه درد نه، یعنی واقعا د حد زیات ده، یعنی هغه احساس درشم کوي تاسو ته په تاسو خبرونه کې دی لاندې وخت بیان کړم، ځکه چې موږ همکاران هر یو د ژوند نه بيخي متاثر دي، اته روحي رواني مشکلات ورته مخ کې شوي. څنګه چې څو میاشتې تقریبا یو دوه درې میاشتې مخکې موږ یو قاضي صاحب د طالبان د خوانه وجل شوی و د ناپیژندلو کسانو له خوا بیا د ورور کور شاته اچول شوی و، داسې ناروا کړنې واقعا د انسان روحي او رواني حالات خرابوي. اته موږ د افغانستان نه بهر یو، اما فکرم نارامه ده د افغان ښځو لپاره.
رحیمه حمید پخوانی څارنواله، ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی، ستاسو د وخت نه چې زموږ پروګرام ته ورکړو. کور ودان تیر قدم لیدونکو، په همدې ځای د اتصال پروګرام هم پای ته رسیدلی.